ستوري مشای لا زبیر ریوس خ روانه نیم ساعته خبری ټولګې ته مو زه محمد واصل وسال ل خپل تخنیکی ملګری او عبید الله او عبید سره هر کله کوم په روانه خبری ټولګه کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوال بری درستی جزئیات او د وخت مرکشوب لپاره معلومات درکو د شنده هموري چې د بلخ پوخونی ولی ته محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه د ګوخه کېدو یا هم پات کېدو په تړاو د جمعیت ګوند د رهبری شورا ورستی پریکړه به ومني یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي
د کورنوي چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده په ننګرهار کې دوه محلي خبریالان ټپیان سوي دي د ترکیې چارواکي وای د سوریې مشکوکو کورد جنګیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسېدلې ده څو تنه وسله والو تېره شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته تر غرمې وروسته هم روانه وه د کورنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي د پولیسو د ځانګړو قطعو په مرسته یو سلو شپېته کسان ژغورل سوي چې یو څلوېښت تنه یې بهرني اتباع دي وزارت ویلي چې په پیښه کې 15 کسان وژل سوي چې څلور تنه یې ملکیان او یو بهرنی دی او شپږ کسان ټپیان دي چې څلور تنه یې پولیس دي په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شوول سی وی دی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامه کې دغه حمله په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې د امریکا حکومت او خلک د تروریزم پر وړاندې په جګړه او افغانستان ته د سولې او امن پر وستلو کې د افغان حکومت او افغانانو ته څنګ ولر دي د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست دغه حمله په جلا جلا اعلامیو کې غندلې ده وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلې دي نور په همدې خبرونه کې د هرات ولایت چارواکي وای په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل سوي او یو تن ټپي دی د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په یو سراچه ډول موټر کې د ګلران ولسوالۍ څخه د هرات پر لوري روان و چې موټر یې پر ماین وربرابر سو
له بعد مرغه د دغه ماین په چاودنه کې زموږ اته هیوادوال وژل شوي یو تن سخت ټپي شوی دی وژل شوي او ټپي کس ملکیان دي
د هرات امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوی و چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی بلخوا د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګرې ولسوالۍ کې ولس ولسي پاڅونوال او یو محلي پولیس وژل سوي په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تېره شپه په یوه کور کې راغونډ سوي و چې اول مسموم سوي
دغه کورته وسلوان طالبان ورغلی دغه اتلس کسان شهیدان کړی دي د دوی وسلې هم لزانو سره وړي دي په دې اړه زموږ څېړنې روان دي
د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي راډیو تلویزیون دوه خبریالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپیان سوي او موټر چلوونکی وژل سوی دی د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوژڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د درملنې په هدف د جلال آباد مرکزي روغتون ته وړل سوي دي د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې ولایت کې له دې وړاندې د داعش وسلوالو ځینې خبریالان ګواښلي دي د ترکیه چارواکي وایي د سوریې مشکوکو کورد جنګیالیو پر ترکیې له سرحد څخه توغندي ویشتلي دا به د اصل کده چې تر دې پیښې څو ساعته مخکې د ترکیې پاوز د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنګیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل د ترکیې د کلیس والی محمد تاکین ارسلان ویلي نن سهار څلور راکټونه پر یو سرحدي شارګوټي لګیدلي چې یو تن یې برسیران ټپي کړی دوه کورونه او یو دفتري تخریب کړی دي ښاغلي ارسلان ویلي چې د ترکیې لخوا هم د توپونو ځوابي ډزې سوي دي دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې ځواکونه د سوریې له افرین سیمې څخه د هغو کورد جنګیالیو د ایستلو لپاره چې امریکایي ملاتړ کوي پوځي عملیات پیل کړل دغه پوځي عملیات د امریکا له دې خبرېداري سره سره پیل سوي چې پکې ویل سوي د ترکیې دغه اقدام شایي سیمه نوره هم د ثبات کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن نوښت لندن ته ځي رکس ټیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلی چې یوه اونۍ به دوام کوي دای په پاریس او ورسات اولر سی بیا به د سویس په داوس شهر کې په یو نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي تم کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شغل ټیلرسن په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر بورس جانسن او د هغې هواد د ملي امنیت له سلاکار مارک سیدویل سره د ایران سوریې لیبیا شمالي کوریا او اوکراین په مسله کې پر همکاري خبري وکړي ټیلرسن به د شنبه پورې په پاریس کې له عالی رتبه فرانسوي چارواکو سره پر ورته موضوعاتو خبرې وکړي. بیا به دوی ورځې په داوس ښار کې تیر کړي. وروسته به د جمعې پورې د پولند له عالی رتبه چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د بحث لپاره هغې هیواد ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي رکس ټیلرسن به په پولند کې د امریکا د پوځي حضور په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ته په وزمه لاندې کړه او هلته یې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، پولند په خپله خاوره کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور ته اجازه ورکړې ده. او د شمالي کوریا یو هیئت چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسید. دغه هیئت د روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغو فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. دا په تیرو څلورو کلونو کې جنوبي کوریا ته د شمالي کوریا د چارواکو اول سفر دی. مخکې په پام کې و دغه هیئت د شمې پورې جنوبي کوریا ته ولاړ سي. د شمالي کوریا و کسیز هیئت چې د شمالي کوریا د موران بونګ د موسیقي د مشهور ډلې مشر هیونګ سونګ اولی مشري کوي. په داسې حال کې جنوبي کوریا ته سفر کوي چې پیونګ یانګ او سیول دوی اونۍ مخکې په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د شمالي کوریا د کلتوري ډلې او ورزشکارانو پر ګډون سلا سول.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د دغه پیښې د جزئیات ترڅنګ مو د دغه وسلوالې حملې د سرنګوالي په اړه د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره مرکه هم کړې.
اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی؟ هغې ته اسپاري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ګڼي. د شنده هم اوري چې د بلخ پخوانی ولی ته محمد نور ویلي چې د بلخ مقام له کرسۍ څخه د ګوښه کېدو یا هم پاتې کېدو په تړاو د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خاوري او اوس هم د خبرونې د سر موضوع تر ازو. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید پای ته رسیدلی. د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې دی او نور کسان ټپیان دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي څلور ټپیان پولیس سرتیري دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په دې اړه همدا شیبه زما همکار اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې دی او نور جزئیات به راسره شریکوي. مهرباني اکرام صاحب.
دوله ساته وسلواله نختی ورس بل اخره افغان امنیتی ځواکونه وتوانې دل چې د کابل د انټر کانټینټل پر هوټل شوی حمله د سلورو حمله کوونکو پر وژلو پاتې ورسوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې د یوې بهرنۍ خزې په ګډون شپږ تنه وژل شوی او وتنه نور ټپیان دي. امنیتی ارګانونه وایي چې په ټپیانو کې سلور پولیس هم شامل دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایان مالی خان یعقوبی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د فراد مخابرات رئیس جمال الدین پاچا خیل هم وژل شوی. خغلی یعقوبی ویل چې ټاکل شوی و نن د افغانستان د مخابرات وزارت د همغږی کلنۍ کانفرنس پیل شو. په همدې هدف د ټولو ولایتونو رئیسان په دې هوټل کې را جمع شوی وو. نو موړي ویل چې د دوی د معلوماتو لمخې د ټولو ولایتونو رئیسان له پیخي روغ رمټ وتلی. خو یې امنیتی سرچینی ویلي چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان د مخابرات رئیسان هم ټپیان شوی. که هم په دې حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو ټاکل شوی چې د کورنۍ چارو وزارت سوشي بي ورسته په همدې اړه په یو خبري غونډه کې د پیخي ورستي جزئیات لرسنیو سره شریک کړي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي چې تیر شپه د کابل ښار په انټر کانټینټل هوټل باندې د دغه ډلې 15 غړو بریټ کړي او درنه مرګ جوړلې اړولې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غبرید د حقاني شبکې لخوا تر سره شوی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د استخباراتي موندنو پر بنسټ د غبرید د حقاني تروریستي شبکې لخوا چې په پنازاینو ای افغانستان بهر دی تر هو تنظیم کړی دی. کورونی چار وزارت ویلی افغان امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې یو سلو شپېته کسان وژغوري چې یو سلویخ پکې بهرنیان دي. له دې وړاندې د کورونی چار وزارت ویان نجیب دانش ویلی او په خطیر ماسخوتن شاوخوا 9 بجې رامنځته شوی چې افغان امنیتی ځواکونه اسملاسي د پیښې ځای ته ورسېدل او له بریدګرو سره یې نښته پیل کړه. امنیتی چارواکیو دا هم ویلي چې د دې حملې د سرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي چې حمله کوونکي څنګه توانېدلې دغه هوټل ته لاره پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیر شپه له حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې له دوه اونیو راهیسې د یاد هوټل د امنیت چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وي. د 2011 کال په جون کې هم پر دغه هوټل باندې ځانمرګې برید شوی و چې د لسو ملکي کسانو په ګډون 21 کسان پکې وژل شوي وو. دا دولتي هوټل نسبتا د کابل ښار په یو منظره جوړونکي سیمه باغ بالا کې موقعیت لري چې د خپل تاریخي قدامت او جوړښت له مخې ځانګړی نوم لري. بلې وسار صاحب
مننه. اکرم صاحب واموریدل چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل وسلوال برید 12 ساعت وروسته پای ته رسیدلی او په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې یو بهرنی هم پکې شامل دی. په همدې موضوع ته هم کېږو. د کابل ګارنیزون قومندان وایي پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېښودل شي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. افضلمان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نو ځکه په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې امنیتي ارګانونو پورې اړوند ځواکونه موظف نه ول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت سپارل غیر قانوني دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل په انټر کانټینټل هوټل درې اونۍ وروسته لاغې وسلوال برید کیږي چې د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په جریان نه دي پرېښودل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې لیات خصوصي امنیتي شرکت سره د دغه هوټل د امنیتي مسؤلیت تړون چا کړی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقامات بالای
کار صورت گرفت. دی وی دا کار د لوړپړو چارواکو په کچه شوی دی. مونږ په دې جریان کې نه وو. وروسته خبر شو چې یو خصوصي شرکت دوه درې ونې وړاندې د دغې سیمې امنیتي تدابیرو چارې خپلې کړې وې. د کابل ګارنیزون قومندان دا مني چې په دغه هوټل د برید په مهال په سیمه کې حکومتي امنیتي ځواکونه نه وو موجود. ښاغلی امانوي په انټر کانټینټل هوټل د حملې په اړه ګارنیزون ته د کشفي بنسټونو لخوا وار د مخه کومه خبرتیا هم نه و ورکړل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم ازادي راډیو ته وویل د دغه هوټل د امنیت مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی دی، خو ښاغلی برمک هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تیره شپه شاوخوا 9 بجې څلور وسلوال د انټر کانټینټل هوټل ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې مقاومت پیل کړ. د نوموړي وزارت دوایند مرستیال نصرت رحیمي په خبره په دغه حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره د دغه حملې مسؤلیت پر ځان منلی او ګڼو بهرنیو وګړو او حکومتي چارواکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د حملې نسبت حقانی شبکې ته ورکړل شوی دی. شپږ کاله مخکې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو. تر یادې حملې وروسته ظاهرا یاد هوټل تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. د کابل د انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي هم استفاده کوي. تر دغه حمله مخکې د امریکا سفارت د یو شمېر اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ پیوی خبر پاڼه کې ویلي وو ښایي وسلوال مخالفین په څو ورځو کې د کابل پر یو هوټل حمله وکړي. په ورته وخت کې یوه باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتی دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکي دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو هغه لار چې وسلوال پرې ننوتي په جدي ډول د امنیتي پوښښ لاندې نه وه نیول شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبه هاشمي وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژوره ناهمغږي ښیي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خصوصي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت ساتلو د چارو سپارل غیر قانوني کار وباله.
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه سو ولسي جرګې نه، نو اوس که چیرې دي خپل ځان دپاره یعنی د خصوصي سکتور امنیتي یعنی خپل ځان دپاره نیسي، دوی خو په خپله مسؤلیت لري. که چیرې دغه موضوعات دښمن د دې موقعیت نه استفاده کوي دی پخپل ترپستان لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې وسلوال څنګه دغه هوټل ته ننوتی چیړنې روانې دي. د دې خبره کچېره ثابته شي چې دغه هوټل د امنیت ساتلو په برخه کې بے پروايي شوي، له مسؤولو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د کابل ګارنیزون ویلي پرته لدې چې دوی په جریان کې پریښودل شي، د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی. په همدې موضوع تمکیکو د امنیتي چارو کارپوهان هم وایي پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وایي داسې حمله له امکانه لرې وه. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته ویلي چې له همغږۍ پرته یو امنیتي شرکت ته داسې مهم امنیتي چارې سپارل بل هغه امنیتي تیروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه له خلکو سره شریک شي. یوسف خان زدران په کابل کې د دغه وروستي برید پړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتل ده.
تاسو په جریان کې یموږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې، یعنی د بوم د اول کانفرنس نه چې جوړ شوی ده، نه دولت ته پاتې کیږي کارونه، نه حکومت ته پاتې کیږي، دا تروسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم وکل امنیت یو خصوصي کرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري؟ دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري؟ څه وایي اوس پرې دا حمله ده؟ تر اوسه دا اوس هم جریان لري، ډزونه پکې کېږي، بمونه پکې خلاصېږي. وزارت داخله وایي چې وخته خونساکل څلور نفره مړه کړل.
بلې فقیر سے په دغه وسلوال برید کې احساس په نظر چا ناغېړی کړی ده او بل اخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بلې شرکت مسول ده چې اخستی ده، دا شرکت سره چا معاملې کړی ده؟ چا دا قرارداد سره امضا کړی ده؟ په شمول د امغه کسانو شرکت دا مسول دي. د نورو امنیتي پولیسو یا د نورو امنیتي ورګانو څه مسول
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا پټوله کې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلي دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي، ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
کول په دغه هوټل کې ډېر لوی هوټل دی، زیاتې ټوټې لري، زیات ځایونه لري. په دې کې د ځان وژونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه، نو دا وخت نه نیسي زر یې نه چې خنوسه کوله. یعنې په دغه معامله کې زه نه دا مسؤولین دې وظیفه په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسؤول نه بولم. یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی، ډېر دا ممکن دا اوس هم لا تصفیه نه کړی شي. او دا چې دوی وایي چې څلور نه پرې جام دقیق معلوم نه دي چې څلور دي، درې دي، دوه دي او پنځه دي، دا شپږ دي، دا هغسې ارکام تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثره وخت هم دا وایي چې موږ دا څېړنه کوو، بیا نتیجه خلکو سره شریکه وو پنځله سوکالو کې نه نتیجه کا سره شریکه کړې ده او نه خپل غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه یې کړې دي.
فقیر صاحب کا تخنیکی زاویه لګو چېړو څنګه وسلوال توانیږي چې دغه مهم هوټل او د پدا سال کې چې کله کم نیتی تدابیر لري ورسیږي، تاسو په اند دوی څنګه توانیدل دي چې دغه ځای ته ورسیږي؟
دا وایي بک پاک سره پیښه کې داخلي خپل نفر شریک دي، اما تر اوسه نه دی پکړی. یو په هم د زینه دا سونه شو چې دا به داس مهم ځای کې داخل د لاس ونه لري.
پر انټر کانټینټل هوټل د بریټ پړمو د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری سره زما د همکار یوسف خان زدران مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دا نور راپورونه او خبرونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او یو شمېر ویډیوګانې هم کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو وګورئ. د فیسبوک لاره هم کولی شئ زموږ سره ملګری شئ او له تازه پیښو او مسایلو د فیسبوک لاره هم خبر شئ. اوس هم د ترهګرۍ اړوند یو موضوع د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي که له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ده که دغه همکاري لمنځه وړه شي ناوړه پایلې به ولري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا او استخباراتي همکاري له سره پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي لا توریزم سره په مقابله کې دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ډېر نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی او په کار ده چې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دغې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې د امریکا او پاکستان استخباراتي همکاري اړینه او ډیره مهمه وبلله.
چیرې د پاکستان استخباراتي او اطلاعاتي همکاري نه یا افغانستان سره یا امریکا سره د کې شک نشته چې کوم ځای شي په پاکستان کې دي د هغوی د منځول لکه مشکله به وي. فکر کوم چې دا به ډېره ناوله پایلې ولري یا پاکستان باید خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر د امریکا غږ راډیو اردو څنګه سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا وخت پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول عملی امنیت او استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان له امریکا سره استخباراتي همکاري په نوموړي هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو په غبرګون کې ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا او په یاده برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي.
پاکستان ته ضرورت دی چې د ټول جهان او د منطقې اوګه پوګه ترورست او دهشتګرو په مقابل کې د خپل ظرفیت استعمال کی چې صلح په منطقه او د آسیا په زړه کې رامنځته شي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د هغه هیواد استخباراتو ته معلوم دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په رښتینې ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرو د ځالو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي بې له شکه چې له ترهګرۍ سره په روانې مبارزې به یې اغېز زیات وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسی څخه دغه د ګوخه کېدو یا هم پت کېدو په هدف د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. عطا محمد نور د سرګنونې تیره شپه د جمعیت ګوند رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې کړی دی. جمعیت ګوند وایي چې د عطا محمد نور پر 12 مواردو غوښتنو یې له ارګ سره خبرې اترې دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی په تیره دغه راپور لیږلی.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د جمعیت ګوند د رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې ویلي چې له ارګ سره د جمعیت ګوند په مذاکراتو کې د یاد ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. تیره شپه د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند د رهبری شورا له لسو څخه ډېرو غړو په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سره وکتل. د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې سیاسي کس ډاکټر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دلی دوکاتو کې د خبرو محوري بحث د جمعیت ګوند او ارګ ترمس د روان مذاکراتو موضوع و. حدید سره لدی چې د جزئیات لا شریکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې عطا محمد نور په دلی دوکاتو کې ویلي دي چې د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. ډاکټر افضل حدید ویل چې جمعیت ګوند له ارګ سره پر 12 مواردو غوښتنو خبرې پیل کړې او تر دمه په ډیری مواردو دواړو لورو موافقت هم کړی دی. خاغلی حدید زیاده کړه پر 12 مواردو وړاندیزونو خبرې شوې دي چې پر یو شمېر مواردو یې موافقت هم تر سره شوې دی. د بلخ والی ځان لپاره څه نغواړي او ویلي دي چې د جمعیت ګوند رهبری شورا پریکړه به مني. د جمعیت ګوند مرستیا ویان ډاکټر زبی فطرت ازی رادیو ته په خبرو کې وویل چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا د غړو په سفر کې د یاد ګوند پر داخلي مسایلو بحث وشو. سره له دې چې جمعیت ګوند له ارګ سره د مذاکراتو لا دوام خبر ورکوي، خلص مشری مانی بیا د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوې سیاسي لانجه یو وړه حل کېدونکې موضوع بولي. د ولسمشر د دفتر رئیس مرستیال هارون چخنسوري پرون شنبه رسنوی ته وویل چې د بلخ پخوانی والی او مرکزی دولت ترمنځ رامنځته شوی سیاسي نزاع یوه وړه داخلي موضوع ده چې ژر به حل شي. د بلخ پخوانی والی ته محمد نور استعفا ولسمشر غنی کابو یوه نیمه میاشت مخه منظور کړه، خو ښاغلی نور لا هم په بلخ کې د والی په توګه خپلې چارې پر مخ بیایي او په یاد سمات کې د پاتې کېدو لپاره یې په کراتو مرکزی دولت ګواښلی هم دی. عطا محمد نور ویلي که مرکزی دولت د هغه د ګوښه دولپاره لا قهری قوی کار واخلي نو لور تخبرګون سره به مخ شي. د سیاسي چارو پوهان د مرکزی حکومت پر وړاندې د بلخ پخوانی والی دا عمل بغاوت بولی او زیاتوي چې یا د مسله د نظام مشروعیت تر سوال لاندې بیایي. د سیاسي چارو کارپو ادیب غیاسی یې پاړه وای
ادم اتنه راسنه محمد نور اسلمت ولایت بلخ و تهدید حکومت مرکزی یک نوع بغاوت است. این موضوع حاکمیت حکومت و همچنان مشروعیت حکومت از زیر سوال میبرد.
با تازگی سر ده بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خپل پلویانو ته په خبرو کې خپل استفاده ولسمشر غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله استفاده مشروط بللی ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د کندوز سیمه چارواکي او خلک وایي چې دغه ولایت چاردرې ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې اورو.
د کندز شهردرې ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ د کندز شهردرې ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیات له کبله بې ځایه شوي دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځایه شوو خلکو په وینا چې د روان عملیات له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د شهردرې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاح الدین له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي. بلخوا د کندز دیوالي ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځایه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 300 کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، ترکیې ځواکونه د سوریې په قلمرو کې هغه ښار ته ننوتلي دي چې د کورد وسلوالو په ولکه کې دي. له مخکې کورد ډلو ادا کړې وه چې د دوی تر ولکې لاندې افرین سیمه کې د ترکیې هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ترکیه صدر اعظم بن علی یلدرم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ولکې لاندې افرین ښار ته ننوتلي دي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې یلدرم ویلي چې ترکی سرتیری افرین سیمې ته ننوتي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دې پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکی ځواکونو شمیر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدرم له قوله راپور ورکړی چې ترکی ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 1.5 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیتي زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون پیل شول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې استل بلل شوي. ترکی جنګي جټ الوتکو پرون په دې سیمه کې بمبارۍ پیل کړې. وای پی جی دیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه د چې امریکایم لاټر کوي خو ترکیه یې تروریستي ډله بولی. د ډلې ننو ویل چې د ترکیه په هوایي حملو کې لکتر لګا لاس کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د ترکیه پوځي چارواکو تایید کړي چې مرګ ژوبله اوخته خو وایي چې ټول وژل شوي او ټپیان کورد ملیشه دي. ترکیه دا عملیات د امریکا له هغه خبرداري سره سره پیل کړی دی چې ویلی وو د کاربا سیمه لا ډیره بې ثباته کړي. ترکی چارواکو نن سهار وویل چې د سوریه د سرحد لبلې خوا د کورد جنگلیو تر ولکې لاندې سیمو څخه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګېدلي خو یوازې یو تن یې برسیران ټپي کړی دی. چارواکو ویلي چې دا توغندي سهار وختي په کلیس ښارګوټي کې پر دوو کورونو او و دفتر ولګیدل. د چارواکو په وینا د ترکی توپچی ځواکونو هم ځوابي د ذکر دي.
تاسو موږ غلازه دی رادیو خاوري وخت هم سلور بجو دی چې دقیق شوي د مهمو خبرونو لنډیز درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د کورونی چارو وزارت وای پر انټر کانټیننټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. څو تنه وسلوولو تیر شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته یې تر ماپښین پورې روانه و. د هرات ولایت چارواکي وای په ګولران ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل شوی او یو تن ټپي دی. د دوی په خبره چې دغه ماین د دولت وسلوولو مخالفانو ځای پر ځای کړی وو. د افغانستان په شمال کې چارواکي وای چې په شولګری ولسوالۍ کې ولسی پاتونوال او یو محلي پولیس وژل شوی دی. د دوی په خبره چې دغه کسان تیر شپه په یو کور کې اول مسموم شوی بیا ډزې ور باندې شوی دی. د ننګرهار چارواکي وای د دې ولایت د دولتي رادیو ټلویزیون دوه خبريالان د بټیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوولو په برید کې ټپیان شوی او موټر چلوونکی یې وژل شوی دی. د ترکیه چارواکي وای د سوریه مشکوکو کورد جنگیالیو پر ترکیه له سرحد څخه توغندي وشتلې دي. د بدسل کې د چې تر دې پیښې څو ساعته مخکې د ترکیه پاوځ د سوریه د شمال په هغو سیمو کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې دي تازه پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ناوخته لندن ته ځي. ریکس ټیلرسن د اروپا په هغه سفر وتلی چې یوه اونۍ به دوام کوي. دی به پاریس او ورسات هم لړ سي. بیا به د سویس په داوس ښار کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او د شمالي کوریا یو هیئت چې د نجونو د پاپ موسیقي د ډلې مشر هم پکې شامل دی جنوبي کوریا ته ورسي. دغه هیئت تر روانو ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د کلتوري فعالیتونو د اجرا پر تیاریو او د دغو فعالیتونو د ځای د ارزونې لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د وزن پورته کولو سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه د نارینه او ښځینه لوبغاړو په شمول اتیا لوبغاړو ګډون کړی وو. د وزن پورته کولو په سیالۍ کې په درې کټګوریو کې ځوانان نو تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د دغه سیالۍ په پایله کې د وزن پورته کولو ملي لوبډلې ته سلرویش نارینه او لاس ښځینه لوبغاړي مرګي شول. تر راتلونکو دوه ورځو پورې د برخ د تکواندو روزونکو ته روزنیز پروګرام جوړیږي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد ابراهیم عثماني نن آزادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د بهرنیو آسیایي روزونکو لخوا اتیاتنو افغان روزونکو ته د تکواندو په برخه کې نوي او معیاري تکتیکونه ورښودل کیږي. دغه روزنیز پروګرام د روانیونی د سیشنبې په ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دیپورتیو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د شپې 2:00 او 15:30 دقیقې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د لا لیګا په نور لوبه کې بارسلونا له ریال بتی سره د کابل پر وخت د شپې 2:00 او 15 دقیقې د لوبې ډګر ته وسی. او د دغه سیالۍ د تیر شپې په نور لوبو کې لاس پالماس 2-1 پر وړاندې ولنسیا ته ماتې ورکړه.
او بل سپورتي خبر دا ده چې د آی پی ایل بولی وروستي لیست کې لس افغان لوبغاړي شامل دي. د هند تجارتي لیګ آی پی ایل د بولی لپاره 1508 لوبغاړو وروستي لیست ځای پیدا کړی چې پکې 316 هندي او 213 بهرني لوبغاړي شامل دي. په دې لیست کې افغانستان یوازینی لوبډله ده چې په ټیټو لوبډلو کې له بنگلاديش، زمبابوي او ایرلند څخه زیات لوبغاړي لري. نو وګورو چې دغه لیلامۍ کې کوم افغان لوبغاړي انتخابیږي. البته تر ټولو په لوړه بیه باندې د افغانستان څخه رشید ارمان ټاکل شوی دی. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو نشر ته چمتو دي. تاسې دغه پروګرامونه واورئ.
We'll be right back.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د دایکوندی له ولایته د هغه ولایت د پوهنې د شورا رئیس عبدالله زکی ازادي راډیو ته ویلي چې د دایکوندی ولایت د پوهنې رئیس له څو کلونو راهیسې سرپرست دی د زکی په خبره د دغه کس فعالیتونه هم کمزوري دي او خلکو ته ستونزې پیښې کړي دي دغه ستونزې مو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره هم شریکه کړې په هم ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی لکومه ځای خبرې کوي او دنده د څه ده
زما نوم عبدالله دی د دایکوندی د مرکز د ولسوالي اوسیدونکی یم او د شورا حمایت از معارف رئیس یم
څه ویل غواړي رادیو ازادي ته
زه غواړم چې د رادیو ازادي د ریاست معارف د فساد په هکله څو موضوع وړاندې کړم
اغه ستونزې چې دی اغه موضوعګان چې تاسو اوس ماته وای اغه کومې دي
هغه موضوعګان هغه دي چې د دایکوندی ولایت د ریاست معارف په لول سطح فساد شتون لري یو دلایل هم دا دي چې د ریاست سرپرست درې کاله کې سرپرست دي هغه د هیڅ قانون درناوی نه لري متوجه نه دي هغه عمرین هم همداسې ده په همدې دلایل کې فساد شتون لري مونږ یو مکتب لرو د لیسې نسوان شیش په نوم دوه کاله کېږي چې د معیاد تسلیم دهی ده ختم شوی ده او تر اوسه نواقص برطرف نه دي شوی دوه ځل هیئت له ولایت څخه تعین شوی ده او نواقص ته مشخص کلی ده اما د هغو اشخاص کارشکنی له کبله اجراعاتي کار نه دي شوی
دغه مشکل چې په معارف کې دی څومره مشکلات پیدا کړي ښوونکو ته ښوونځیو ته او زده کوونکو ته
داسې مشکلات پیدا کړي دي حتی د دایکوندی معارف د سقوط په حالت کې دی یعنی معلمین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي آمرین په وظایف کې سم رسیدګي نه کوي
د مدیر معارف ته که رئیس د معارف
د سرپرست ریاست کې دا
داسې مثالونه تاسو ویلی شئ چې د دې په کارکردګۍ کې یو ستونزه پیښه شوې
د دې په کارکردګۍ کې ستونزه همدا ده چې د ټولو معارفیانو انګیزه له منځه وړلې ده هغو پروژو ته سم پاملرنه او جدي نظارت نه کیږي
دغه مشکل چې تاسو ویلو دا هم د دایکوندی له والي سره شریک کړي
بله و د دایکوندی ولایت دوه درې ځله زه له نمایندګانو مسفیدانو او مخورو څخه مراجعه کلمه او عریضه تقدیم کلمه اما متاسفانه چې تر اوسه کوم نتیجه نه دی ورکړلې
ستاسو هدف دا دی چې دغه سرپرست د پوهنې د ریاست لري شي او که په مجموع کې د دایکوندی ولایت پوهنې ته توجه وشي
زما هدف دا ده چې د دایکوندی ولایت یو با استعداد شخص د رئیس په توګه معرفي شي دوم زما هدف دا ده چې توجه زیات شي ځکه چې مفسدین جرأت پیدا کړی ده چې هیڅ نو قانوني چلند ونه شي هغه کسان چې د خلکو سره خیانت وکړي هغو ته جزا ورسي
ستاسو مشخص هغه غوښتنه څه ده
مشخص زما غوښتنه دا ده چې قانون مطابق مفسدین سره چلند وکړي یو شخص د مدیر د مکتب خیانت کړي او فساد کړي او هغه د محکمه دوه کال بند حکم کړي او دوهم محکمه هغه د تعقیبی زندان حکم کړي خو هغه دوسیه له ستر محکمه څخه باطل شوی دی ایران ته فرار شوی دی دا یو نمونه ده په صلحاو داسې شیان شته
د دایکوندی په خوونځیو کې زده کوونکو ته کتابونه رسیدل؟
د زده کوونکو کتابونو دوه مسله دي، یو توجه له وزارت څخه کم دی متاسفانه، دویم مسله دا ده چې هغه کتابونه چې د دایکوندی د ریاست معارف کې رسیږي سم مدیریت نشتون مواد په مکاتبو کې نه رسیږي.
استخدام مسله څنګه ده د خوونکو؟
استخدام مسله شایسته سالاری معیار نده، تخصص معیار نده، هغوی معلمین استخدام کلی دی خلد صنف پمخ معرفی نشکولی او آمرین استخدام کلی دی چی کافی سواد نلری.
د پوهنې د وزارت نسه غواړی تاسی؟
لومړی خود د پوهنې وزارت غواړم چی د دایکوندی معارف ته ډیره توجه کلی، ځکه چې د دایکوندی خلکو ډیره معارف دوسته ده، د هغوی د اداري نظم او مدیریت ته توجه کلی.
که چیرې د دایکوندی د پوهنې په سیستم کې تغییرات را نشي څه مشکل به پیدا کړي؟
زما په نظر د دایکوندی کې دا همداسې روان حالت دوام وکړي، د دایکوندی معارف په سقوط وکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل، د پوهنې په سیستم کې د سرپرستانو په ځای د اصلي کارکوونکو د ګمارلو په هکله د پوهنې وزارت څه پلانونه لري او څه اقدامات یې کړي؟
تاسو به په دې تېرو دوو ورځو کې اورېدلي وي چې موږ له پروسې د استخدام د سی بي آر نه وروسته یو ویشت نوي رئیسان ولایتونو ته معرفي کړل. په دې رئیسانو کې د دایکوندی ولایت هم شامل ده، یو تکړه ځوان ده. انشاءالله د دې په تلو سره به کارونه هلته انسجام ومومي. د وزارت رهبرۍ چې کله دوی معرفي کول جدي غوښتنه ترې وکړه او همچنان رئیس صاحب جمهور جدي غوښتنه ترېنه همدا وه چې کارونه په صداقت پاکۍ او جدیت سره پر مخ بوځي. کوم مشکلات چې په محیط کې موجود دي هغه انتقال کړي موږ ته، موږ به له ریجنل مرکز نه ورسره همکاري کوو. زه فکر کوم چې د پروژو د نظارت په برخه کې، د سرپرستیو د پایته رسولو په برخه کې او هم د استخدام په برخه کې دغه نوي رئیسان یو ښه آله دي کېدلی شي چې موږ ولاړ شو او سیستمونه له پخوانه ښه حالت ته بوځو. د پوهنې وزارت د 1309 کال لپاره یو پراخ داسې یو پلان لري چې انشاءالله تر ټولو نورو کلونو به متفاوت وي.
حقمل صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس له څو کلونو راهیسې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ریاست د سرپرست په حیث کار کوي.
یو خدا ده چې معارف ډیر زیات نفوس لري، 2,15,000 شاوخوا معلمین او کارکوونکي لري. په دې کې حتمان یو څوک منفقیږي، یو څوک ناروغیږي، یو څوک وفات کوي، یو څوک خپل وظیفه پرېږدي. نو دا به ډېره مشکل وي چې ته هم روزه او سړی جای په جای وظیفه پرېږدي او مړ شي او ته سبب په جای باندې بل څوک راولې. خو خوشبختانه نیت په دې برخه کې موجود ده. استخدامونه د دې لپاره لږ څه دوامدار او ځنډنی کېږي چې ټول زموږ په لاس کې نه دي. موږ دا پروسه باید د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون له خوا هم پروسس کړو. ځینې وختونه قانوني مراحل لکتو د مودې تزرات لري، خو روحیا موجوده ده. د دې یو شتور انسان معرفي کول د دې کارندوی کی چې ان شاء الله د پروسې ته موږ د پایټه کې.
خاغله حقمل، د سرپرستانو د ختمولو په حق لخوا ډیر ځلې ویل شوی، نو څه لده چې تر اوسه په حق لا اقدام نه دی شوی؟
دا رئیسان رسمان رئیسان دي، لږه ورځ نه چې جلالت ما جمهور رئیس منځوري واخیستله. د دایکوندی رئیس پاکستان او تکړه ځوان ورته معرفي شوی دا ان شاء الله هغه په ملاتړ خپل کار وکړي.
دغه ورور چې له ازادي راډیو سره تماس نیولې، په مجموع کې د دایکوندی ولایت د پوهنې په نظام کې ډول ډول ستونزو ته اشاره کوي. کده وزارت ته درشي مرسته به ورسره وشي؟
ګوري، معرف یو مردمی او یو ملکی وزارت ته همیشه موږ بزرګونو مراجعین لرلی دي، ځکهونکي، والدین، د خلکو استازي، هر هغه څوک چې موږ ته مشورې راکوي، هر هغه څوک چې موږ ته مشکلات موږ راخي، موږ دروازې پر مخ خلاصې دي. هر هم وطن راتللی شي، دوی هم راتللی شي موږ په خدمت.
اقمل سمانه،
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه.
درنو ریدونکو، وامه ریدل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د شورا رئیس په هغه ولایت کې د پوهنې اړوند ځینې ستونزې په ګوته کړې، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دایکوندی ولایت د پوهنې د ستونزو حلولو ته پلانونه لري او په عملي کېدو یې لاس پوره شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي دغه پروګرام پیلو. ګرانو اوریدونکو د تاسې ډېر ټیلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې ځینې داسې ټیلیفوني پیغامونه هم شته چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 12 1 1 2 4 1 1 5.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو آزادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. یعنی دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د قمدا ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس دی د ستار په نامه د پلار نوم یې عبدالجبار دی او د سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه کوئی داخل 5 کاله مې کېږي چې د کور نه راورو شوی یم. پته راته نه لګېږي چې څوک به مې جنبي نه وایي نو که د چا خپلوارې نو په دې شمېر به زنګ ووهي چې پر 28 شپېته 45 شماره یې وار بیا تکراروم 0 28 شپېته 45. بس په دې شمېره زنګ ووهم زه ورته معلومات ورکوم. سلام علیکم.
ویکرم لال کندهار څخه خبرې کوم. دلته یو حضرت په نامه دی د جګ نپال دی د غټو غټ سترګې دي زره وسپینه سره تقریبا دا وکاله کې دلې دي. ما یې درې څلور واره مخکې آزادي ته ټلیفون کړی دی. دا چا پلاسې د بوتې د لندرې دي او زما د ټلیفون نمبر دی 0 57 57 1 3 6 7 8. او د فیسبوک آی ډی نمبر مې دا غوډي اسمت اسیم یا .com په دا باندې ما سره اړیکه ونیسي او په دا کې زه دا تصویر مې شیر کوم او د کیب مې شته تصویر مې شیر دوم بیا تیر ما سره په دا غوډه ما دا نمبر باندې د سار سره غوډه نشان ته نه بخلاص وسلام.
ازادي راډیو ډیرو درنو فرتنې ګلورینو کارکونکو او اوریدونکو سره سلام نوم سید محمد هلمند دی. مقدمه د مرکز لشکرګانو در سره په اړیکه کې یو کس سیما پیدا کړی د پردین په نامه دی د ورکسي اعظم خبرونه ته دا پیغام پرېږدم چې وایزه د کابل د کوټه سنگي امه پرې دن ما پیدا کړی دی نو تقریبا زیاتو کم بیا د 15 کال عمر لري چې اصل ویش کولو نه پیدا شي. مړ پیدا کړی دی د پښه باندې درد دی ولاړې دی نشي خولان د یو نشانه را چې فشار وغدم ژبه پرې ده. کله هر مسلمان ورور وینو په مهرباني د مخې دی پر دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي 0 1 9 2 3 2 3. شمیره زل بیا تکرارم 0 1 9 2 3 2 3. کومه چې زما سره پر هم دا شمیره اړیکه ونیسي او پر دې شمیره هم کولای شي چې موږ د دې لپاره شمیره پیدا کړو 0 1 0 3 0 4 5 5 3 1 2 0 1 0 3 0 4 5 5 3 1 2.
زله کندهار ولایت خبر کوم دلته یو نفر ده ودایره ده چې لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. یعنی تقریبا دا یوان یا چې یو نیمه میاشت به کېږي چې دلې د دوکاندار سره ده. یخ هم ده کوټ شی هم پر ځان نه پرېږدي، کالی نه پرېږدي، شما غوندي یاله یخ خوندي کړو. نو دوی وایي چې زه داسې یو وار خبرې نه کوي، خو چې وی کوي یو وار موږ خبرې په وکولې. بیا ویل چې زه د معصوم زوی یم، یو ورور مې محمود الله نومېږي، یو رحمت الله نومېږي. دی په خپله داد محمد نومېږي، که خدای سمه زه به هم نه ده چېرې دا قربان یا ورونه یا پلار دا زما غږ اوري، په دغه شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسېږي. 0 0 0 0 3 2 1 8 8 یا زادی له رادیو له کور څخه کوم څه خبرونه.
سلام علیکم، ما نن چې په ولادې ما یو انډیوال دی په روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې شیدان په علاقه کې د دمش په څو د جناغه په نامه دی. نو زما سره نمبر یې مست چار نه کړلی چې اوس ما سره هر یو دغه نمبر سره اړیکه ټینګه کړي. نو زه به دغه معلومات په لاس ورکړم. د ټلیفون شمېره د 0 0 9 2 4 8 2 0 8 و سلام هر سره معلومات کی ما سره دلې را سره دی. و سلام.
سلام علیکم، زه احمد من هلمند ولایت اوسیدونکی یم. ما سره جام حجر سلام یو نفر پیرا کړی دی، د هر چا ورور چې دا چا کړی چې دی. نو زما سره تد شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 5 5 9 8 2 2 5 4 6.
السلام علیکم، زه زابل ولایت مرکز سلاس خبره کوم. محمد امین آصف په نامه یو هلک ده، غلط ما ته معلومات شته. دا د لاس د چپل لاس درې ګوتې پرې دي، 4 کاله یا 3 کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده. او آصف په نامه ده، ما ته یو پوښتنه مې ځینې وکړه. ما له کوم ځای کور چې دی ور کور برغنده کې ده، برغنده کې ما له کوم ځای غوندې چې له کور یم له کور او شاجي پر اندازه پر هم چې دا کار شاو ته اصلي په نامه معلومات چې ما سره په داش نه تماس دی. او سره ونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. آزادي رادیو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلي دي چې ټول دغه پیغامونه نسو کوی په یو وخت له آزادی رادیو نه خبر کړو. نو ګران دوستانو، راځي چې یو برخه د دوو پیغامونو کوم چې آزادی رادیو ته را رسیدلي دي او تاسو پکې خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
یو اسما په تخسراک نه باندې ځو نه ما دا ځوی دی دا کای کښه الګ وی پندور فکر الګ وی ار یو کې پیدا کای یو لک اغانی به ششی دا باندې ځو په بری سپرو یا دری یا سپر وراته او سلور دری سلور دا نمبر څه کای اره کې جنګ دا پرا دا وراته څنګه تخسراک په بلات بلګرو کې کې سینه لري کې نه ولا دا ار مسلمان ک
رحمان کو زمانو ذکر الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالی د لوجنو د کلی وسیدونکو یم په خپل لوجن یم ما ورور دی تقریبا د دونین کال کېږي چې ورک ده دا نه دی تذکره یا د شمسلا پر نامه ثبت ده کلار مومن مسلمان لور ساتوي یا د غونه درک ورته وي یا یو ځای مړی په خبر وي یا بندي وي پر دغه لمبه دی زنګ وسی 0 و 3 و 5 و 9 3 و 8 بل نمبر ده 0 و 3 و 8 5 بل د خالاتو ځای نمبر ده 0 و 8 4 و 3 و 4 واری می مخته حزادی را جیت دا پیغام پر یا شاید نمود دا دوی صدا خواهش که وسی از مست پیغام نشد که پنچی دا رود ایچا تا هر مومین مسلمان رو درک سی تر تا غلق برو دیگنگو وحی و سلام
الو سلام علیکم دا کنال خبر کن دلو سدین که ما یزینه که همی کبلاش دا کورن درک سوی دی وکل تکردان وکل کیزی دا کورن درک دی دا مجان زی دی د مخت دغه څلور قشنه دغه لوړ ځای نقشه دغه د وړل لري پر مخه دغه څنګه څه څور ټاپتي و زخه ده ارور کې دل دی په دغه باندې کې دغه دی په دغه معلومات مت دغه دی څنګه ته وې تر شان باندې دی او که څه دی یو وتا کې دی یو بل ځای دی باندې دی یا په کابل کې دی بل ځای چارج دی دغه دی باندې دی کنه کونه څه دی باندې دی کورن دغه وکاله کې چې تقریبا کورن دغه څه دی الم څه څه راځي انا چې څه دا غوړې یو معلومات لري چې په تاسو دا څنګه چې وسه دا سپر وسه وا سپر وا سره دا وا شپاس نه شپاس دې یو و دا وا دا به څنګه ته انا سپر وا دا سپر شپاس یو درې اته شپاس سرور وا
کوره راکې وکړه کې چې ته مرګ په لور ته مالک ژوند دی. السلام علیکم. زه محمد صادق د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدم کوم د غونډې د کلی. ما یو راره دی په نامه د بارام تر لاس کاله اضافه وخت کیږي چې ورک دی. په هر چاته د په حق له معلومات کې دا غشنره د ماته زنګ وی د اسلامي خواخوږي د مخې. چه پر درې درې وا یو توا نه اته یو توا څنګه موږ د خدای ستارم د ازادي راځو خبره مننه.
السلام علیکم بخیر الله د لشکرګا څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی د دواکا دونیم کال راځي چې نوم یې باز محمد دی د مرحوم اج خدای را مکا زید د لشکرګا څخه ورک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور کچیر یا په خبري یا درک لدی موږ سره د پدې شمیرې باندې اړیکه ونیسي د مهرباني لپاره 0 و 0 2 3 1 5 2 0 4 بل شمیره 0 و 0 5 5 0 3 5 1 3 نور مو شایسته وخت نه نیسم د خدای په امان.
زاب لا حد هلمن ولایتنا تاسو په اړیکه کې موږ یو اخشیت سید محمد په نامه نیږي د ملنګ زیدی لاس کاله کېږي چې ورکتي او سکر څوک په اړه معلومات لري او یا وسره دی په دې شمې روزي مشته معلومات راکړي 0 و 0 2 5 4 0 0 و 0 5 4 0 بلش میرا ده 0 و 0 3 0 مننه.
السلام علیکم روزیان زده پکتیکا ولایت مشخیل دولسوالی ام سلیمانځی خبرې کوم. زموږ یو جاکا زورک دی مستوخانه نیږي چې د زوی نوم بختو جان ده واسه نه کار کوي چې له کور نه درک ده کې چاته معلومات کې چې چل دلی یا مړ یا ژوندې په دې شمیره د موږ سره اړیکې ونیسي 0 و 0 9 5 و 9 4 و 8 یو ځل بیا شمیره وایم 0 و 9 9 5 1 9 4 8 8
مزګل محمد د علمند خبره کوم موږ یو خپل شناخته ده
د شاهزاده په نامه ده. 15 کاله کېږي اصلي د پکتیکا ده، ولسوالۍ د واز خوا ده. ښه، 15 کاله کېږي ورک شوی ده. که دا یې خپله دا پیغام اوري یا نور شناخته اوري، دغه نمبر سره دې اړیکه ونیسي. 0 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1